द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي ګران اوریدونکو او خراغ لاس دا یو ساته خبری خپرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي. نن د چهارشنبه ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې اوومه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې 9 افغانستان کې 9 او دلته په واشنگتن کې 11 بجې دي. زه ستاسو کوربنه منزه شهید
او زه بختور شاه.
دغه یو ساته خبری خپرونه له مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو.
افغان ځواکونه دعوه کوي شمال کې کندوز ښار باندې اوس قابو موندلې ده. د آشنا ټي وي او ریډیو خبریال ګل رحیم نیازمن وایي
د نورو ورځو په پرتله باندې نن زیات خلک بازار ته راوتي، کاروبار تقریبا عادي بڼه غوره کوي. په ښار کې وړو موټرو او ټیکسیانو هم فعالیت شروع کړی و او د کندوز نه نورو ولایتونو ته هم د ترافیکو لار خلاص وه.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژلو په سر مذهبي توندلارې ممتاز قادری ته ورکړل شوي د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. د وژل شوي گورنر زوی شهریار تاثیر د دغې فیصلې هرکلی کړی.
یہ آج وہ تاریخ کا دن ہے جہاں پہ پاکستان کی عدلیہ میں اصلی فرق آیا اور یہ آپ نوٹ کر لیں مجھے دس ول بی دی ڈیفرنس میکنگ ڈے.
او روسوای شام کې د اسلامي ریاست په نوم وسلوالو په مرکزونو په کیسپین سمندر کې د ولاړو جنگي بیړونو راکټې ورولې.
او اوس هم وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د ممتاز قادری د 500 سزا برقراره ساتلې ده. نن د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د هغه د وکیلانو لاړخه د شوی اپیل اوریدنه وکړه. سپریم کورټ د ممتاز قادری په کیس کې د ترګرۍ د هغو دفو بحالولو امر هم ورکړ چې د اسلام آباد های کورټ په خپله فیصله کې ختمې کړې وي. جسټس کوسا د اپیل اوریدنې په مهال وویل د توهین په قانون نیوکه کول د رسالت په توهین کې ناراضي. د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهریار تاثیر د سپریم کورټ د فیصله یار کله کړي او دغه فیصله د ترګری په ضد درون گزار بلل دي. ممتاز قادری د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر ساتونکو او په سلورم جون 2011 کې گورنر تاثیر یوازې په اسلام آباد کې په دې خبره وجلې و چې هغه دغه قانون ته تور قانون ویلی و.
افغان چارواکو ویلي چې کندوز ولایت په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو نه پاک شوی دی. دغه ولایت د طالبانو نه د لس ورځنۍ دوامدارې جګړې وروسته چې په کې یو شمیر مرګژوبلې د ملکي وګړو په شمول وشوې اوس بیرته د حکومت ولکه کې شوې دی. ځایي خلکو وایس آف امریکا ته ویلي چې طالبانو دغه ښارونه د سه شنبې په شپه په بیړې سره پرېښودل او د دې ښاره ووتله. حکومت خپل مرستې کندوز ته لیږلې دي چې وشي کړای د دغه دوامدارې لس ورځنۍ جنګ تباهیانو بیرته رغونه وکړي. او د دې تر څنګ د کندوز په پیښې کې د بی پولي ډاکټران وایي چې د کندوز په ښار کې د دغه سازمان تر نظر لاندې روغتون باندې په افغانستان کې د میشتیو امریکایي ځواکونو لخوا هوایی بریدونه یوازې نه یوازې دا چې پر یو طبي مرکز برید دی بلکې د جنیوا پر کنوینسیون برید و. دغه کنوینسیون 15 ماده کې په جګړو کې ښکیل اړونه د ټپیانو ناروغانو او ملکی وګړو د سرپناه په توګه په ثبت شوي ځای له مستقیم برید څخه منع کوي. د بی پولي ډاکټرانو پر دغه روغتون هوایی برید کې 22 کسان وژل شوي دي. له هغه برید وروسته د دغه کارکوونکو کندوز ښار نه ووتله او په دې اړه یې د نړیوالو څیړنو غوښتنه وکړه. له دې مخکې د ملګري ملتونو د بشري حقونو د سازمان د شورا مشر ویلي وه که چیرې دا ثابته شي چې پر دغه روغتون دغه هوایی برید په لوی لاس ترسره شوی دا کیدای شي چې یو جنګي جنایت وګڼل شي.
د کراچۍ پولیسو د کالدم تنظیم حزب التحریر دپاره د فعالیتونو په تور کې د کراچۍ د انجینیرنګ یونیورسټۍ ګریجویټ اویس راحیل نیولې. چارواکي وایي انجینیر اویس د کراچۍ کلفټن سیمه کې ځوانان غیر قانوني کارونو ته هڅول چې په هیواد کې خلافت عملي کړي. تفصیل یې د ډیو رادیو همکار صداقت جان وړاندې کوي.
پولیس وای په نیول شوی کس باندې په پاکستان کې د غیر قانوني ګرځول ټاکل شوی مذهبي تنظیم حزب التحریر د غړیتوب الزام لګولې دی. پاکستان په کال 2003 کې حزب التحریر غیر قانوني تنظیم وټاکلو. د کراچۍ پولیس وای نیول شوی تن د تیرو اتو کلونو راسې د حزب تحریر د یو فعال غړي په توګه په هیواد کې د خلافت جوړولو لپاره ګړندۍ هڅې کولې. د پاکستان پوځي ادارې د دې نه وړاندې په کال 2012 کې 15 پوځي افسران هم د رپورټونو تر مخه د حزب تحریر سره په تړاو ګرم کړي وو. پوځ دغه افسران کورټ مارشل کړل، خو په مقدمه کې د هغوی د کوم تنظیم د نوم اخیستو نه ډډه وکړه. حزب تحریر په اسلامي نړۍ کې څانګې لري. اکثرو اسلامي هیوادونو دغه تنظیم باندې پابندۍ لګولې دي. دا ډله د جمهوریت خلاف ده او په اسلامي نړۍ کې د خلافت غوښتنه کوي.
دا وایس اف امریکا ټي وی رادیو ده.
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په مرکزی او ضلعي جیلونو کې دا وخت د قیدیانو او د حوالاتیانو د بې کچه زیات شمیر له سببه حالات ډیر خراب دي. د پاکستان جان اخبار د خیبر پختونخوا د داخلي محکمې د یو دستاویز په حواله خبر ورکړی دی چې د صوبې په 22 جیلونو کې دا وخت 10,040 قیدیان پراته دي، او دا په داسې حال چې په جیلونو کې د صرف 6,600 قیدیانو ساتلو گنجایش موجود دی.
پاکستان په مختلفو جیلونو کې د 5,600 مجرمان پراته دي. د کورنیو چارو ریاستي وزیر بلی غرامان د نهې په ورځ سینټ ته ویلي چې د تیر کال د دسمبر 18 نیټې نه د 500 د هغو مجرمانو په سزا عمل درآمد شروع کړی شوی دی د چا په مقدمو کې چې ټولې قانوني غوښتنې پوره شوې دي او د رحم درخواستونه یې هم نامنظوره شوې دي.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د کانګو وایرس له کبله 3 تنه مړه شوي او 14 نور ناروغان دي چې په روغتونونو کې دا مهال بستر دي. د دې ناروغۍ له سبب په ټول هیواد کې 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې باب حمید سمسور نور تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې د کانګو وایرس لپاره یوازې یو مرکز دی چې د 12 بسترو دی. دا مرکز د فاطمه جنا جرنل انچیسټ هسپتال کې پرانستل شوی دی. د دغه هسپتال ډاکټرانو وویل چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه تر اوس مهاله پورې دغه ناروغ راوړل شوی دی چې ټوله شمیره و 14 ته رسي. ډاکټرانو وویل چې نه کسان اوس هم تر درملنه لاندې دي. د دوی له خولې چې د یو ژوند له خطر سره مخامخ دي، خو په هسپتال کې بیا د ناروغ سو کسانو خپلوان د علاج د نه اسانتیاو ګیلې کوي.
بوستان کور په حسابات کې دی مریض مرابستلې دی. نن شپه درېمه ده مقصد دغه دی ول شهر څه کوو مریض هم نشه کیږي او ډاکټران وایي موږ کوشش هم نسته چې سم کوشش وکړي وزاتې یا یو بل غټ ډاکټر راوغواړي.
کانګو وایرس چې له څاروي زخه خورېږي هم له دغه سبب زخه ډیر خلک د کانګو وایرس له خطر سره مخامخ دي چې په دوی کې ضلع ژوب، لورلایي، شیرانی، مسخیل، کلاسیپ الله، کلو، ډیره بوکټي او نور یو شمیر ضلع هم شامل دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، کوټا.
روس ویلی دی شام کې د اسلامي امارت په نوم د ترهګرو په مرکزونو په کاسپین سمندر کې د ولاړو سلور جنگي بیړونه راکټې ورولي. دا تفسیر د روس د دفاع وزیر سرګی شوګویوف په داسې حال کړی چې روس په شام کې خپلې یوې هفتې راستې جاري هوایي بمبارۍ په سر د امریکا او ترکی سره د همکارۍ تابع کوي. بلخوا شام کې د امریکا لخوا تربیه شوې د یاغیانو ډله چې ځان ته لیوا سوکور الجبا وای رایټرز خبری ادارې ته ویلي اوس په الیپو صوبه کې د دوی د وسلو مرکزونه او ډیپوان د روس په بمبارۍ کې تباه شوي دي، او 13 ورځې هم په ادلیب صوبه کې د دوی د تربیه مرکز تباه کړی وو. اخوا د امریکې داخله وزارت ویان مارک ټونر ویلي امریکا نه غواړي چې روس په شام کې خپل روانه جنگي فارمولا په عراق کې هم وازمایي. مارک ټونر دا تبصره په داسې حال کړی چې د روس پارلمان غړي ویلي وو که د عراق حکومت د روس نه په رسمي ډول خواست وکړو نو دوی به د هوایي بمبارۍ د غلړۍ عراق ته هم وغځوي.
یورپین یونین یا اروپایی اتحادیه د بشری قاچاقو مخنیوی لپاره یو نوی او تازه عملیات په سویلی روم کې پیل کړی دی چې نوم یې ورته سوفیا ایښودلې دی. دوی غواړي د هغو کښتیو مخه ونیسي او لاره یې بنده کړي او تالاشي کړي کوم چې په غیر قانوني توګه غواړي انساني قاچاق وکړي او اروپایي هیوادونو ته ننوځي. په تیرو څو کلونو کې یورپین یونین ډیره توجه او عملیات یې د لټونو او ژغورنې وه ولورې ته وه، خو څخ کال د کډوالو کړکیچ په اروپایي هیوادونو کې د مختلفو ملکونو نه لکه سوریا، عراق او داسې نور ځایونو نه راتللو له کبله په زرهاو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د روان کال لپاره راهیسی تر دې دمه یو لکو دیش سره څخه هم ډیر شمیر کډوال اروپا ته ننوتی دي چې په دغه شمیر کې 2200 وژل شوي دي.
د سویډن په سټاک هوم کې د نوبل د نامې د اعزازونو ورکولو کمیټې سخت کال د کیمستری دپاره دریو ساینسدانانو ته د نوبل د انعام ورکولو اعلان کړی دی. دغه دریو واړو ساینسدانانو ته د کینسر د علاج دپاره د انساني ډي این ای په مت کې کامیاب پرمختګ باندې دغه نوبل انعام ورکړی کیږي. په دغه ساینسدانانو کې تامس لینډال د برطانیې دی، پال ماډریچ د ډیوک یونیورسټۍ او عزیز سنکار تعلق د ترکی سره دی.
د نایجیریا په شمال ختیځ یو خارګوټی کې خودکش حمله کوونکو د چهارشنبه په ورځ یو برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژلي دي. د نایجیریا د بیړنیو مرستې ادارې ویلي چې درې خودکش حمله کوونکي چاودونکي توکي په نوموړي خارګوټی د ماترو د یوبی په ایالت کې ځای په ځای کړي وو.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
افغان ځواکونه داوا کوي چې شمال کې کندوز ښار باندې یې اوس کابو موندلی دی. او د آشنا ټی وی او ریډیو خبریال ګل رحیم نیازمند سره زموږ همکار نصیر کاکړ یو مرکه کړې ده. راځئ چې یو ځای سره واورو چې څه حال دی.
نن د کندوز ولایت وادي الحمدلله دانشي مطبوعاتو ته وویل چې د کندوز ښار بشپړ د افغان قواوو په لاس کې ورغلی دی. افغان ځواکونه د پټو شوو طالبانو په سیزای ځای ځای تلاشي کوي تر څو دي چې د کابل نه حرکت کړی وو د کندوز په نیت روان. خو دغه قواوې په بغلان کې هم په لارو کې ځای ځای د مخالفینو له حملو سره مخ کېدل چې د دغو قواوو د رسېدو مخه یې ډب کړې وه. نن د خلکو سره چې زه وغږېدم خلکو ویل چې په ښار کې وضع تقریبا عادي حالت ته روانه ده. د نور ورځو په پرتله باندې نن زیات خلک بازار ته راوتي او کاروبار تقریبا ورځ باندې او سات په سات باندې عادي بڼه غوره کوي. په ښار کې وړو موټرو او ټیکسیانو هم فعالیت شروع کړی و او د کابل کندوز نه نور ولایتونو ته هم د ترافیکو لار خلاص وه.
او ګل رحیم نیازمن صاحب، که څنګه چې تاسو د خلکو خبره وکړه، په داسې راپورونه و چې په کندوز ښار کې د خوراکي موادو او د نور عامه استعمال د موادو کمښت رامنځته شوی و، اوس وضع څه ډول ده؟
د خوراکي موادو او د ژوند د لومړنیو ضرورتونو د موادو خامخا کمبود دی. هغه په دې خاطر باندې چې دغه تیرو لس ورځنیو جګړو کې د کندوز ښار زیاته برخه نړېدلې ده، تخریب شوي دي دوکانونه او وران شوي دي. نو په همدې خاطر یو د دغې له وجې چې دوکانونه وران شوي دي خوراکي موادو کمبود سره خلک مخ دي، او بل دا چې د ښار زیاته برخه دوکانونه بند دي، ځای ځای دوکانونه خلاص شوي. نو خلک د مشکل سره په همدې باندې مخ دي چې په دغه څو ورځو کې کندوز ته د نورو ولایتونو خوراکي مواد نه دي رسیدلي، او یا په کلینیکونو ته دوایانې نه دي رسیدلي. همدغسې د برېښنا د نشتوالي له امله هم خلک د ستونزو سره مخ دي، د څښاک د اوبو د کمبود سره مخ دي، ځکه د ژوند لومړني ضرورتونه په دغه ورځو کې په کندوز کې ټول په برېښنا پورې تړلي چې د اوس اکثریت خلک ورسره په مشکل کې.
او نیازمن صاحب، تاسو څه وینئ دلته په کندوز کې دننه حکومتي ځواکونه چې دي هغه په ګزمه دي یا بیا د امنیت د خوندي ساتلو لپاره څه داسې پیاوړي اقدامات ستاسو په نظر راځي، او یا بیا خلک څه درته وایي؟
د کندوز ښار کې ځای ځای افغان ځواکونه ځای پر ځای دي، ځینې ځواکونه ګزمې کوي او نور هم تازه دمي قواوې چې را رسیدلې دي. نن دغه فیصله کړې و چارواکو چې هغه قواوې چې نوی را رسیدلې دي هغه به
په تلاشیو باندې تل کوي او د عملیات نو مخکې وړي او هغه قواوې چې په تیرو ورځو کې په جګړو کې برخه اخیستې وه هغه به د ځایونو ساتنه کوي او ځای په ځای کېږي به دوی دپاره به پوستي جوړېږي. عام خلکو هم د چارواکو دغه خبرې تاییدولې. خو په ځینو ځایونو کې ممکن هغه هم د ښار نه وتلي په هغه ځایونو کې د مخالفینو او د دولت د قواوو ترمنځ ډزې تبادله شي. خو بیا داسې خلک وایي چې ګویا دغه ډزې په دې خاطر دي چې طالبان شاته ځي او غواړي په همدغه جګړې کې ځان وساتي او خپلو سیمو ته ځان نه ورسوي.
ډېره مننه ګلرحیم نیازمند صاحب له ډیوه ریډیو سره د خبرو کولو.
مننه کوم.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده. پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د پانسۍ سزا برقراره ساتلې ده. نن د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ دغه فیصله کړې ده او د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهریار تاثیر د سپریم کورټ دغه فیصلې هرکلی کړی دی او دغه د مذهبي تندرو ډلو په ضد باندې یو درون گزار بللی دی. تفصیلي اورو د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شانه.
د شروع په ورځ د سپریم کورټ جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ ممتاز قادری په اپیل باندې خپله فیصله اورولې ده چې تر مخه سپریم کورټ د ترهګرۍ خصوصي عدالت لخوا سلمان تاثیر د قتل په تور ممتاز قادری د اورولې شوې د مرګ سزا برقراره ساتلې ده او ورسره عدالت د مرکزی حکومت لخوا په ممتاز قادری باندې د ترهګرۍ د فات لګولو خواست هم منظوره کړې ده او درې کسیزه بینچ په خپله فیصله کې په ګوته کړې ده چې ممتاز قادری باندې د ترهګرۍ خورولو تور هم ثابتېږي او ترهګر دی. د سلمان تاثیر په حفاظت باندې تعینات سرکاري ټوپکمار ممتاز قادری په کال 2011 کې په پایتخت اسلام آباد کې سلمان تاثیر هغه وخت وجلی و کله چې د پنجاب پخوانی گورنر د توهین مذهب قانون ته بیا کتنې مطالبه کړې وه. سپریم کورټ د ممتاز قادری د وکیلانو هغه دریځ رد کړی دی چې ګنې سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی کړی و او درې کسیزه بینچ قاضیانو د مقدمې د اورېدنې په مهال په تکرار سره دا په ګوته کړې ده چې سلمان تاثیر د مطالبې نه دا نه ثابتېږي چې ده د مذهب سپکاوی کړی و او د دغې قاضیانو په خبره د ملک هر یو وګړی دا جمهوري حق لري چې یو قانون منې نیوکې وکړي او دې ته ښه یا بد ووایي. د بینچ مشر جسټس آصف سعید کوسا وویل چې عدالت د دې نه ښه خبر ده چې پاکستان کې څنګه د توهین مذهب قانون غلط استعمال مال کیږي او د زیاته کړې ده چې یو عام وګړي ته دا اختیار چا ورکړی ده چې هغه بل یو تن د مذهب د سپکاوي په تور په خپل وجني. سرګند دی وی چې د ترهګرۍ خصوصي عدالت په کال 2011 کې ممتاز قادری ته دوه پیرې د پانسۍ سزا اورولې وه د کومې فیصلې خلاف چې ممتاز قادری په ستره محکمه کې اپیل کړی و. بلخوا د سلمان تاثیر کوروالو د سپریم کورټ فیصله تاریخي ګرځولې ده. میډیا سره خبرو کې دغه فیصلې ته خپل عکس العمل کې د سلمان تاثیر زوی شهریار تاثیر ویلي دي چې د سپریم کورټ فیصله پاکستان کې مذهبي تندرویه ډلو باندې یو سخت ګوزار دی او دې زیاتوي چې د دې په نتیجه کې به ټوله نړۍ کې د پاکستان نیک نامی کی گی.
بہت اچھی بات ہے پاکستان کی جوڈیشری کے لیے بہت اچھی بات ہے اینڈ آئی تھنک کہ ایک بہت پازیٹیو اسٹیپ لیا گیا ہے فار دا فرسٹ ٹائم ان مینی ایئرز ان دا جوڈیشل پروسیس. ہسٹری اس بات کو یاد رکھے گی. یہ آج وہ تاریخ کا دن ہے جہاں پہ پاکستان کی عدلیہ میں اصلی فرق آیا ہے اور یہ آپ نوٹ کر لیں مجھے دس ول بی دا ڈفرنس میکنگ ڈے.
دی وای چې ارمان دی که سپریم کورټ د نن نه 15 کال وړاندې دا فیصله ورکړې و چې توهین مذهب په قانون باندې خپل رائے ورکول د مذهب سپکاوی نه دی نو زما پلار به بی ځای نه وجل کېده. خو نن اخر کار سپریم کورټ په خپل فیصله کې ممتاز قادری او مجرم او ترهګر وګرځولو او د دې فیصلې نه پته لګی چې اصل مجرم او قصوروار زما پلار نه بلکې ممتاز قادری او داغه هغه پلویان دي څوک چې پاکستان کې د بل چارای نزغمی او مذهبي تنگ نظرې تبلیغات کوي. واضح دی وی چې پاکستان کې د وکیلانو لوی شمیره او ځنې مذهبي جماعتونه ممتاز قادری او اتل ګڼي او د تیرو څلورو کالو راهسې کم عدالت کې به د ممتاز قادری د مقدمه اورېدنه کېدل نو په دې موقعه به د دره پلویانو یو لوی شمیره موجوده وه او د دې په پرتله به د ممتاز قادری خلاف مظاهره یا د تر سزا ورکولو مطالبه په حق کې چرته هم څه مؤثره اواز او مظاهره په لیدو او اورېدو کې نه راتلې. پاکستان کې سیړونکو د ممتاز قادری کیس د ریاست لپاره یو امتحان بل ځکه چې د ممتاز قادری خلاف ډیر تفتیشي افسرانو د گواهی ورکولو نه انکار کړی و او د ترهګرې خصوصي عدالت کم قاضي چې ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورولې وه هغه هم د دې وروستو له دړکو د وجې پاکستان څخه بهرني هیواد ته تیښته کولو باندې مجبوره شوې و. د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونه پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یو امتیازي قانون بلي او دوی دریز لري چې پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب ایالت کې دغه قانون د ذاتی تربګنو لپاره کارول کیږي او د ایالت کم شمیره عیسائی فرقې اکثر لا د دې قانون د غلط استعمال ښکار کیږي. د ممتاز قادری اپیل اوریدونکو د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ هم دا منلې ده چې پاکستان کې دغه قانون غلط استعمال یو عامه خبره ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
درمن اوریدونکو، د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په مرکزی او ضلعي جیلونو کې دا وخت د قیدیانو او حوالتیانو د بې کچه زیات شمیر له سببه حالات ډیر خراب شوی دی. د پاکستان جان اخبار د خیبر پختونخوا د داخله محکمې د یو دستاویز په حواله خبر ورکړی چې د صوبې په 22 جیلونو کې دا وخت 10,000 قیدیان پراته دي او دا په داسې حال کې چې جیلونو کې صرف د 6,600 قیدیانو ساتلو گنجایش موجود دی. په دې باب مدثر شاه سره زموږ همکار نصیر کاکړ مرکه کړې او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
داسې ده چې مطبوعاتي راپورونه چې کوم دي نو هغه وایي چې د خیبر پختونخوا په جیلونو او لاکپس کې چې کوم ځای دی د بندیانو هغه تقریبا 6,500 دی. خو دا وخت پکې گنجایش دی، دا وخت پکې کوم قیدیان دي نو هغه پکې 10,000 نه سیوا دي. خو د قانون وزیر امتیاز شاید صوبائی اسمبلی ته ویلي دي چې دا وخت 20 جیلونه چې د خیبر پختونخوا جیلونه دي یا لاکپس دي نو په هغې کې 9,433 قیدیان دي خو گنجایش پکې 8,001 دی. مطلب دا دی چې دوی هم دا خبره مني چې مطلب د قیدیانو پکې زیاتی دی. خو که تاسو چې دا ویمه د خیبر د پېښور جیل کې گنجایش چې کم دی د قیدیانو هغه 455 قیدیانو زائد پکې، خو دا وخت د پېښور جیل کې 2,530 قیدیان دي.
شاه صاحب، لکه څرنګه چې تا تفصیلات وړاندې کړه، په خپل حکومت څه وایي چې په زندانونو کې د بندیانو د شمیر د کمولو لپاره څه اقدامات کوي او آیا د نورو زندانونو د جوړولو څه پلان لري او کنه؟
جی کاکر صاحب، داسې ده چې اوریدونکو تاسو ته به معلومه وي چې تیر حکومت هم کله چې دا دلته کې دا ترهګري سیوا شوه او زیاتره خلک دلته کې په جیلونو کې، بیا جیلونو ته ګواښونه هم میلاو شول. او تاسو به دا هم یاد وي چې د خیبر پختونخوا دوه جیلونه، غټ جیلونه، د بنو جیل او د ډی خان جیل نه مات شوي دي. نو تی بیا وفاقي حکومت ته دا خواست کړی، نه یوازې تیر حکومت بلکې تیر حکومت هم خواستونه کړي دي چې په ترهګرۍ کې چې کوم کسان ککړ دي هغه دې د خیبر پختونخوا د جیلونو نه د پنجاب یا د نورو صوبو جیلونو ته منتقل کړی شي. خو هغه تر اوسه پورې به په هغې باندې نه پنجاب او نه وفاقي حکومت کې شامل کړی دی. خو زه تاسو دا وایم کاکر صاحب چې ابتآباد او سوات جیلونه چې کوم دي هغه د جوړېدو په مهال دي. دغه شان د ډی خان جیل ته د وسط ورکړېدو مطلب هلته کې پکې اضافه پکې روانه ده، هغه هم روانه ده. او صوبایي حکومت وایي چې دغه جیلونو کې لکه او دغه شان مردان جیل هم نوې جیل چې کوم دی هغه هم تقریبا بس تیار دی، خو د هغې صرف افتتاح پاتې ده. نو صوبایي حکومت وایي چې په دې سره به په جیلونو کې د قیدیانو زیاته شمېره ده، دا به کنټرول کړی شي.
ډېره مننه شاه صاحب، د ځان خیال ساتئ.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
خلک ستانا چې په وجره کې د پیالې کړنګ نی د چینک ټنګ نی نو هغه به هم لاسې وجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبری خبرونه ده او تاسو مونږ ته له واشنگتن ډی سی نه واګیاس. په پاکستان کې د نړیوالو ادارو چارواکي وایي چې د پولیو د ناروغۍ په مخنیوي کې ډیری بریاوې ترلاسه کړې دي. تیر کال په د اکتوبر په میاشت کې د پولیو ناروغانو شمیر 306 تنو ته رسیدلی و، خو اوس څخ کال دغه شمیر صرف 16 ته راکته شوی دی. نو دا ډیره زیاته بریاوه ده دوی ته چې لاسته راوړنه ده چې دوی کړې ده. په دې باب نعمت الله سرحدي یو ریپورت تیار کړی دی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د یونیسف عالمی ادارې دلته په پاکستان کې یو ستر استازي ډاکټر شواب اشم وای په پاکستان کې او په خاصه په بلوچستان او پاټا کې د پولیو د رنس په مخنیوي کې دوی ډیر زیات بریالي سوي دي. تیر کال په ټوله دولت کې د پولیو د کیسونو تعداد 306 وو، خو سږ کال تر اوسه 14 دي. د پولیو د رنس د مخنیوي په هڅو کې حکومت پاکستان او عالمی ادارې او یونیسف په ګډه سره شریک دي، ځکه چې دوی دومره لویه ګټه ترلاسه کړې ده. دا خبرې د یونیسف ستر استازي ډاکټر شواب اشم د وایس اف امریکې ډیوه ریډیو د خبریالانو د پولیو په حقله د تربیې د یو غونډې په مهال د ډیوه ریډیو سره وکړې. ډاکټر شواب اشم نور زیاته کړه،
اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے سال ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز تھے، بلوچستان سے بھی اسی طرح تھے. اس سال صرف اور صرف 36 کیسز ہیں ہمارے پاس، اور وہ بھی لمیٹڈ ایریاز میں ہیں. بلوچستان کے بھی لمیٹڈ ایریاز میں ہیں، پاکستان کی باقی جگہوں کے بھی لمیٹڈ ایریاز میں ہیں. بہت ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مخصوص جگہوں کے اوپر جن کو ہم کہتے ہیں ریزروائر ڈسٹرکٹس، ان کے اندر صرف یہ موجود ہے، اور اس پہ قابو پانا اب اتنا مشکل نہیں رہا جتنا پہلے تھا.
ډاکټر شواب اشم وای په بلوچستان ایالت کې د پولیو څخه د انکاری خلکو زیاتېدو وجه دغه وه چې پرله پسې د پولیو کمپینونه به کېدل، خو دوی اوس دغه پرېکړه کړې ده چې یو وار به دغه کمپین په یوه میاشته کې کوي. چې کوم پاته کوچنیانو تعداد دی هغه د راکمولو دپاره دوی په لویه کچه سره خپلې هڅې کوي.
هم پهلې جو ہے هر مہینے میں دو مرتبہ آیا کرتے تھے، ابھی ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ صرف آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہم پہلے کوریج دیکھا کرتے تھے کہ ہم نے 80% 90% کور کر لیا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 10% یا جو 5% ہمارے بچے رہ گئے اس کو اگلی کیمپین سے پہلے پہلے جا کر کے ان کو دوبارہ سے ویکسینیٹ کرنا ہے، اور جو مس بچے ہیں ان کی تعداد کو ہم جا کے کم کر رہے ہیں جو بھی ریکارڈڈ مس بچے ہوتے ہیں.
خود یونیسف استازی ڈاکٹر شعب اشم نور وویل د پولیو رنس دا وخت یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی. عالمی نړۍ دغه هڅې کوي چې دغه دواړه دولتونو څخه دغه رنس ختم کړي. دغه وجه ده چې د عالمی نړۍ دباو پر حکومت پاکستان باندې ډیر زیات دی چې دغه خطرناک مرض په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټي بلاک 3 ضلعو او په پاټا په مختلف ایجنسیو کې دغه پولیو رنس په تیرو کلونو کې د وبا شکل اخیستی و، چې له وجې په سوونو کوچنیان د عمر بر د مازوري سره مخامخ شول. خو اوس یونیسف دغه وکوی چې دوی ډیر ژر به د پولیو د رس د مخنیوي کې دلته په پاکستان کې بریالي سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو یو زل بیا خراغ لاس او دا یو ساته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو.
افغان ځواکونه دا وکی شمال کې کندوز خار باندې اوس قابو موندلې ده. دا آشنا ټی وی او ریډیو خبریال ګل رحیم نیازمن دیو ریډیو ته وای
د نور ورځو په پرتله باندې نن زیات خلک بازار ته راوتی، کاروبار تقریبا عادي باندې غوړه کوي. په خار کې وړو موټرو او ټیکسیانو هم فعالیت شروع کړی و او د کندوز نه نور ولایتونو ته هم د ترافیکو لار خلاص و.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژلو په سر مذهبي توندلارې ممتاز قادری ته ورکړل شوې د مرګ سزا په ځای ساتلې. د وژل شوي گورنر زوی شهریار تاثیر د دغه فیصلې هرکلی کړی دی.
یہ آج وہ تاریخ کا دن ہے جہاں پہ پاکستان کی عدلیہ میں اصلی فرق آیا ہے اور یہ آپ کوٹ کر لیں مجھے، دس ول بی دی ڈیفرنس میکنگ ڈے.
اور اس وائی شام کے دا اسلامی ریاست پنم وسلوال پو مرکزونو پو کیسپین سمندر کے دا ولاڑو جنگی بیڑونا راکٹے ورولی دی.
اور اس ہم دا مهم خبرونو تفصیل. افغان چارواکو ویلی چې کندوز ولایت په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو نه پاک شوی دی. دغه ولایت د طالبانو د لس ورځنۍ دوامدار جګړې وروسته چې پکې یو شمیر مرګ ژوبلې او د ملکی وګړو په شمول شوي وې، اوس بیرته د حکومت ولکه کې شوی دی. ځایي خلکو وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د طالبانو دغه ښارونه د سه شنبې په شپه په بیړۍ سره پرېښودله. حکومت خپلې مرستې کندوز ته لیږلې دي چې وشي کړای د دغه دوامدار لس ورځني جنګ تباهیو بیرته رغونه وکړي. او د دې تر څنګ د کندوز په پیښې کې د بې پولې ډاکټران وایي چې د کندوز په ښار کې د دغه سازمان تر نظر لاندې روغتون باندې په افغانستان کې د میشتیو امریکایانو ځواکونو لخوا هوایي بریدونه نه یوازې دا چې پر یو طبي مرکز برید دی، بلکې د جنیوا پر کنوینسیون برید و. د دغه کنوینسیون 15 ماده په جګړو کې ښکیل اړونه د ټپیانو، ناروغانو او ملکی وګړو د سرپنا په توګه پر ثبت شوي ځای له مستقیم برید څخه منع کوي. د پولی د بی پولی ډاکټرانو پر دغه روغتون هوایی برید کې 22 کسان ووژل شول او له دغه برید وروسته ټول کارکوونکي کندوز خانه ووتل او په دې اړه یې د نړیوال څیړنو نه غوښتنه وکړل.
پاکستان سپریم کورٹ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د ممتاز قادری د 500 سزا په ځای ساتلې ده. نن د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ د هغه د وکیلانو لاړخه د شوی اپیل اوریدنه وکړه. سپریم کورٹ د ممتاز قادری په کیس کې د ترګرۍ د هغو دفو بحالولو امر هم وکړو چې د اسلام آباد های کورٹ په خپل فیصله کې ختمې کړې وي. د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهریار تاثیر د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی او دغه فیصلې د ترګرۍ په ضد یو درون گزار بللې دی.
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په مرکزی او ضلعي جیلونو کې دا وخت د قیدیانو او د حوالاتیانو د بې کچه زیات شمیر سبب حالت ډیر خراب دی.
د کراچۍ پولیسو د کلدم تنظیم حزب التحریر دپاره د فعالیتونو په تور کې د کراچۍ د انجینیرنګ یونیورسټۍ ګریجویټ اویس راحیل نیولې. چارواکي وایي انجینیر اویس د کراچۍ کلفٹن سیما کې ځوانان غیر قانوني کارونو ته حسول چې په هیواد کې خلافت عملی کړي.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د کانګو وایرس له کبله درې تنه مړه شوي او 14 نور ناروغان دي چې په روغتونونو کې دا مهال بستر دي. د دې ناروغۍ له سبب په ټول هیواد کې 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړو.
روس ویلی شام کې د اسلامي امارت په نوم د ترګرو په مرکزونو په کیسپین سمندر کې د ولاړو جنگي بیړو نه راکټي ورولې دي. دا تبصره د روس د دفاع وزیر سرګی شویګوف په داسې حال کړی چې روس په شام کې د خپل یوې هفتې راهیسې جاري هوایی بمبارۍ په سر د امریکا او ترکی سره د همکارۍ تابعیا کوي.
یورپین یونین یا اروپایي اتحادیه د بشري قاچاقو مخنیوي لپاره یو نوی عملیات په سویلي روم کې پیل کړی دی چې نوم یې ورته سوفیا ایښودل شوی دی. دوی غواړي د هغو کښتیو مخه ونیسي او تالاشي کړي کوم چې په غیر قانوني توګه غواړي انساني قاچاق وکړي او اروپایي هیوادونو ته ننوځي.
د امریکې داخله وزارت ویان مارک ټونر ویلي امریکا نه غواړي چې روس په شام کې خپل روانه جنگي فارموله په عراق کې هم وکاروي. مارک ټونر دا تبصره په داسې حال کړی چې د روس د پارلمان غړي ویلي وو که د عراق حکومت د روس نه په رسمي ډول خواست وکړو نو دوی به د هوایي بمبارۍ لړۍ عراق ته هم وغځوي.
د نایجیریا په شمال ختیځ یو خارګوټی کې د خودکوشه حمله کوونکو د چهارشنبې په ورځ یو برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي. د نایجیریا د بیړنیو مرستې ادارې ویلي چې درې خودکوشه حمله کوونکي چاودونکي توکي په نوموړي خارګوټی د ماترو د یوبي په ایالت کې ځای په ځای کړي وو.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې وخت کې وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنی چیز مونږه همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه واورو چې مطبوعاتو کې څه راغلی.
تیره هفته د افغانستان په کندوز ولایت کې په یو نړیوال اسپتال خونړی هوایی حملې یو ځل بیا دنیا ته دا خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې خطرناک او ناترسه جنگ لا تود دی. نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې د افغانستان د جنگ په حواله سویلي ایشیا کې د خطرو د سرخط لاندې یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې په کندوز کې په هسپتال باندې بمباري په داسې وخت کې شوې ده هر کله چې امریکې په ډېره چپه خوله په سفارتي ذریعه افغانستان کې د شر فساد راکمولو او ورسره پاکستان کې د ایټمي خطرې د مخنیوي دپاره لاس خپې وهل شروع کړي دي. اگر که سویلی ایشیا کې د نورو ډیرو سفارتي حلو ځلو په شان د امریکې د موجوده سفارتي حلو ځلو د کامیابیدو امکانات هم ډیر روښانه نه دي، خو دا به کم از کم د دنیا په دغه برخه کې راپیښو حالاتو نه د خبرېدو دپاره یو وسیله ضرور وګرځي کوم ته چې دا وخت دنیا ډیر کم پام کوي. امریکې څلور کاله وړاندې دا خبره منلې ده چې د افغانستان د شخړې بهترین هوارې په سفارتي ذریعه ممکن دی، خو چې طالبان او پاکستان دواړه پکې ناست وي. د امریکې د خارجه چارو محکمې په دې لړ کې د کال 2011 نه خفیه خبرې اترې شروع کړې دي، خو د امریکې دا منډې ترډې تر اوسه پورې بارداره شوې نه دي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د چین په مرسته د خبرو اترو عمل سخت کال نه تند شوی دی. دا خبرې اترې لومبې د چین په سینکیانګ کې او په دویم ځل د پاکستان په مری کې وشوې، او دریم ځلي خبرې اترې د طالبانو د ستر مشر د ملا محمد عمر د حق رسېدو د خبر ښکاره کېدو له سببه اونشوي چې لا تر اوسه پورې په ټپه ولاړې دي. اخبار لیکي امریکني چارواکي ګومان کوي چې د ملا محمد عمر نه لږې ورځې پس د طالبانو نوي مقرر شوي مشر ملا اختر محمد منصور په طالبانو د خپل اختیار د نور زیات مضبوطولو دپاره په ګرد افغانستان کې حملو له زور ورکړی دی. واشنگټن پوسټ خپل رپورټ کې دا یو اهمه خبره هم ښکاره کړې ده چې امریکا د داسې زبردستو سفارتي کوششونو په تکل کې هم ده چې د هغو تر مخې د پاکستان په ایټمي وسلو او د هغو د چلولو په نظام نوي بندیزونه او قدغنونه ولګولی شي. په دې لوري د هندوستان په شان پاکستان سره هم د غیر فوجي استعمال دپاره د ایټمي موادو د لوزنامې کېدل به امکان دی چې کامیابي ترلاسه کړي. د ایټمي وسلو په هکله خبرې اترې ډېرې زیاتې اهمې دي، ځکه چې دیبا د دنیا د سلامتیا د ټولو نه د زیاتو خطرناکو مسلو ځینې یو مسله اواره شي. په دې بابله د روانو خبرو اترو حال لرونکو وسیلو ویلي دي چې پاکستان ته ویلې شوي دي چې پاکستان دې د خپلو وسلو په یو قالب کې په ساتلو راضي شي، خو پاکستان به یقینا چې په خپلو ایټمي وسلو او د دې د چلولو په نظام قدغن المني کله چې د هندوستان په مقابله کې دفاع ښه مضبوطه وي. دغو خبردارو وسیلو دا هم ویلی دی که پاکستان دا قسمه سلوزنامې ته غاړه کې خودانو امریکا د اتو سلویختو ملکونو لخوا پاکستان باندې د ایټمي موادو د نه ورکولو د لګیدلې بندیز په لرې کولو کې اهم کردار ادا کولو ته تیار ده. واشنگټن پوسټ په خپل رپورټ کې نور لیکلی دی چې پاکستان په خپل ایټمي پروګرام ډیر ټینګ ولاړ دی. په دې سبب د پاکستان په ایټمي وسلو د قدغنونو لګولو دپاره کیدونکې خبرې اترې به ډېرې سړې او سختې وي. خو د روانې میاشتې په 28 تاریخ د وزیر اعظم میاں نواز شریف د امریکې په دوره کې به د سره په دې موضوع لازمن خبرې اترې کیږي. که نواز شریف سره د امریکې په کیدونکو خبرو اترو کې سلګ ډیر پرمختګ وشو، نو دا به په کال 1980 کې د امریکې لخوا د پاکستان د ایټمي پروګرام د معلومولو وروسته په ایټمي پروګرام د امریکې او د پاکستان په ټپه ولاړو خبرو اترو کې معمولی شان پرمختګ وي. واشنگټن پوسټ خپل رپورټ په دې تجزیه ختم کړی دی چې ممکن دی چې امریکې افغانستان او پاکستان هیر کړی وي، خو د تو سوخ نه ډک دغه ملکونه به امریکا چری هم هیر نه کی. دغه طرف نه خطرې بهشکه چې ډیری حقیقی دي، او د دې خطرو د راکمولو لپاره د زړوري او زبردست سفارتکارای اجت دی.
قدر من اوریدن کو دا وائس اف امریکا دی ریډیو دے پداسی حال چې وړی صوبې په پاکستان کې ګیلې کوي چې د پاکستان او د چین ترمنزا چې کوم د لوی شهرا منصوبه منظوره شوی و پاغه کې چې کوم لارې وی هغه بدلې شوی دی خو د پاکستان صدر ممنون حسین دغه خبرونه رد کړي او ویلي دي چې کوم زړې لارې وی پاغه باندې به کار کیږي او دغه ګټه به د دغه شهرا ګټه به وړو صوبو او لوی صوبو ته یو شانته کې رسی. تفصیلی اورو د ډیو رادیو همکار نصیر احمد کاکړ په دغه باندې څېړنه کړې ده د انګریزي ژبې اخبار د ډان په بلوچستان کې د مشر سید علی شاه سره.
صدر ممنون حسین جو بالکل هغه دا خبرې ریجیکټ کړي. هغه دا وویل چې په دې لار کې هیڅ تبدیلی نه ده شوې او هغه دا وویل چې کومه چې زړه لار ده د نقشې مطابق کوم اوله لار ده داغه مطابق دا لار جوړیږي او بیا دلته په کوټه کې چې کوم پارلماني ګروپ چې کوم خلک وو دا هغه سره ملاو شو او د دې سره سم د خبریالانو سره ملاو شو او حکومتي چې کوم چارواکي وو دا هغه سره هم ملاو شو.
نو شسب د خدا خبره وکړه چې په دلار کې بدلون نه دی سوی خو البته په بلوچستان کې په خپل حکومت په حکومت کې شامل غوندونه چې هغه واکمن غوند مسلم لیگ نون هم پکې شامل دی ملت پال غوندونه هم دی او د ایالت نور ملت پال غوندونه چې دی هغه دانی وکړي لري چې مرکزی حکومت هغه غربي لار بدله کړې ده او په شرقي لار کار شروع کړی دی. نو صدر په دې باب څه وویل؟
یقینا داسې تاسوستا او د خلکو داسې خدشات شته چې کومه زړه لاره ده هغه یې بدله کړې. دلته د مشر وزیر چې کوم د اصلاحاتو یو یونیورسټي ډېر ویلډاون اکانومیسټ دی هېته بنګالي صاحب هغه یو رپورټ کړی دی چې درې یونیورسټي یو ایسټرن دی یو سنټرل دی یو ویسټرن دی شرقي دی مرکزي دی او مغربي دی. مشر وزیر سکم اس دی سہارا مغربی روٹ یعنی کم چې د نور صوبو سره تیریږي پر هغه باندې تدبیر تیزی سره کار شروع دی او کم چې مرکزی یا کم مغربی شروع سره هغه باندې کار نه دی روان. نو یقینا خپل هم د دې چې مشر وزیر دی هغه بارا دا ادارې کړي دي دا خبره کړې ده چې دغه بلوچستان په دې روټ کې نظر اندازه کړې دي. لیکن سره محمود حسین دغه ټولې ادارې چې وي هغه رد کړي او دا وویل چې بلوچستان او د هېواد چې نور کوم ایالتونه دي هغه ټول په دې روټ کې راوستلي دي.
شاه صاحب خو ځینې ګوندونه بیا دا هم وایي چې مرکزی حکومت د غربي لارې لپاره یوه هم پیسه په بجټ کې نه ده یشي او د لاهور څخه چې کومه لار تیریږي یعنی مشرقي لار هم ټوله پیسې د هغه لپاره ایښول سوي دي. په دې باب په خپل ستاسو څه نظر دی او د ملت پاله ګوندونه او د بلوچستان د حکومت لخوا څه ویل کیږي؟ یقینا
نصیر خان دا یو داسې سوال جواب دی چې د ایالت حکومت ورکړي مرکز یې ورکړي. ما په خپله د مشر وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره او کومه پوښتنه چې د ماسه کې نو د هغه سره هم څه تعداد او شمار یعنی زما چې کوم معلومات دي هغه مطابق دا چې دي چې کوم مشرقي روټ دی پر هغه باندې دا وخت کا شروع دی دا هغه لپاره بجټ هم شو ایشول شوی دی لیکن چې کوم وزیر هغه لپاره نو ایشول شوی دی. او بل دا د مشر وزیر چې کوم د اصلاحات یونټ د ډاکټر انستاتبی هغه څه اعداد شمار وکړي دا ویلي دي چې په شرقي روټ باندې چې کوم زرین زکه ده د زراعت زکه د هغه چې کوم دا وخت اعدادي هغه یو اکل چې دا وخت زرین زکه ده د دې په مقابله کې پر مغربي روټ یعنی چې پاکستان او د پاکستان چې کوم پښتنې سیمې د دې څخه تیریږي پر دې باندې صرف دغه اکل زرین زکه ده. نو هغه داسې اعداد شمار او دا لیکلی چې یو کرور اکل زکه چې ته هلته روډ تیرې نو به ته دا څه چې زمینداران دي هغه ته به معاوضه ورکوي د دې په مقابله کې په مغربي روم چې کوم د بلوچستان یا د پاکستان د پښتني علاقو څخه تیریږي و دې ته معاوضه ډېره کمه ده یعنی لس لکه اکل چې زه زریب زکه دلته.
ډېره مننه سید علی شاه صاحب د ډیو ریډیو سره د خبرو کولو کور مودان.
مننه صاحب.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
درمن اوریدن کو دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمنگا یو ساتا خبری خبرونه لا جاری د جی منزا کم رپورٹ در سره
د خیبر پختونخوا د اسمبلی پاړه دی چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د چین او پاکستان ترمنځ لوی اقتصادي لارې په حق لا د حکومتي او مخالف ګوندونو ترمنځ بحث شوه دی چې په دې بحث کې هغه فیصلو جاج اخیستل شوه دی کوم چې د روان کال د می په میاشت کې د وزیر اعظم په مشرۍ ټول ګوندیز کانفرنس کې ټاکلې شوې وي. نو په دې حق له بختوشار ورځ موږ همکار نصیر کاکړ بیا په دې حق له یو په سیمه کې د اسلام الدین ساجد نه چې زموږ د ډیوري جو خبريال دی هغه نه حال پوښتلې دي. نو اوریدو ته به د اوریدونکو پام
وکړو.
دا د خیبر پختونخوا اسمبلی کې چې کوم حکومتي او مخالفو ګوندونو غړي وو چې په هغه کې د دوی پارلماني مشران ټول پکې وو په دغه په دې باندې یو تفصیلي بحث شوی دی چې کوم په د روان کال په 28 مئی باندې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه او په هغه کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو او دا غونډه کې چې کوم فیصلې شوې وې د هغه تر مخه وزیر اعظم دا اعلان کړی وو چې د خیبر پختونخوا د حکومت یا دولت څخه کوم غوښتنه ده چې په هغه کوم مرکزی لار ده هغه به هم د خیبر پختونخوا د دغه برخو نه تیریږي په بلوچستان به وزي او دا به گوادر ته رسیږي په دغه کې به هیڅ قسم بدلون نه کیږي خو په اسمبلی کې چې کوم په دې باندې بحث شوی دی نو د قومي وطن ګوند کوم پارلماني مشر د سکندر شیرپاو نو هغه دغه خبر راوچته کړه چې وزیر اعظم کوم لوځونه د خیبر پختونخوا د ولس سره یا د سیاسي ګوندونو مشرانو سره کړی او په هغه باندې هغه عمل نه کوي او مرکزی حکومت په دغه لار کې بدلون کړی دی دغه لار و چې دنو هغه د پنجاب د لارې نه بتیریږي او دا به گوادر ته رسیږي بل هغه دا خبره و چې په دې باندې کوم کارخانه جوړیږي نو هغه کارخانه د پنجاب اړخ ته اړولې شوې دي پریم دا چې کوم د بجلی منصوبې په دې باندې په دې کې شامل دي نو هغه به هم په دغه د پنجاب په لار باندې او دغه چې څومره په دغه د یاتې کوم د لوډ شیډینګ ختمولو خبره ده نو هغه به صرف په پنجاب کې نه کیږي په خیبر پختونخوا کې چې کوم موجوده صورتحال دی هم دارنګي به روان دي په دغه باندې د عوامي نېشنل ګوند چې کوم مرستیال پارلماني مشر دی جعفر شاه ور سره چې کوم د پیپلز ګوند نګتا ورګځي وا دغه رنګ د حکومتي چې کوم غړي دي چې کوم سینیئر وزیر دی عنایت الله خان او د تحریک انصاف شاه پرمان نو هغه ټول په داسې ګډون وکړو او هغه په دې باندې ډېر سخت احتجاج وکړو چې مرکزی حکومت څنګه د سیاسي ګوندونو مشرانو سره د کوم لوډونه کړیو د هغه خلاف وزي به څنګه کوي او خیبر پختونخوا ته د خپل حق ولی نه ورکړي نو په دې باندې ډېر ټوټ به شوي دي او د ټول ګوندونو چې دینو هغه په دې باندې یو ډېر زیات غټ احتجاج کړی دی او هغه په دې باندې خفګان څرګندونه کړې ده چې کم ورکوټي سودی دي لکه بلوچستان دی او خیبر پختونخوا دی د دوی د اولس سره کچری مرکزی حکومت دارنګي سلوک کوي نو د دینه په دې دوانو ایالتونو کې د ولس په منځ کې یا په ولس کې د نن څخه کم دی هغه چې کم خبران دی هغه به ډیره سیواشي او د دې نتیجې چې دینو هغه به خې مخې تران شي.
اسلام الدین ساجد صاحب کده غرته وایسه چې قرارداد کې له مرکزی حکومت څخه څه غوښتنه شوی
دغه قرارداد چې کوم وړاندې شوی وو دا کوم نمونه چې ما تاسو ته دی ټول په دغه باندې دستخطونه کړی او دا سکندر شرپا وړاندې کړی او په دې کې چې دغه غوښتنه د مرکزی حکومت نه شوه دی چې یو کم دوی لوځونه کړی د سیاسي مشرانو سره په هغه باندې د عمل درآمد وکړي خیبر پختونخوا تر خپل حق ورکی او کچری خیبر پختونخوا ته مرکزی حکومت خپل حق ورنکو او دې منسوبې کې دوی بدلونونه وکړو نو د دې نه چې د وفاق ته خطر جوړېدل شي ځکه چې د خیبر پختونخوا ولس بیا په دې باندې سوچ کوي چې مرکزی حکومت کچري منځ زمنګ حق نه راکوي نو دې مقصد دا دی چې مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت دې نو هغه خپل یو حصہ یا خپل یو برخه نګړنی نو په دې قرارداد کې د غوښتنه په اخیره کې شوې ده چې مرکزی حکومت خپل لوځونه پوره کړي او په دې چې کوم پروژه ده یا چې کوم دا پروجیکټ دی نو په دې کې د بدلونونو نه ګوریز وکړي یا ځان دې لري وساتي او په دې کې هیڅ قسم بدلون نه کوي دغه یو قرارداد او دا ټول مشترکه تور ټول خیبر پختونخوا اسمبلی په متفقه تور دغه منظور کړی دی دا به اوس مرکزی حکومت ته پیرا لیږي
ډیر مننه اسلام الدین ساجد صاحب او د ځان خیال ساتي
ډیره مهرباني دې ډیره
قدرمن اوریدونکو یورپین یونین یا اروپایی اتحادیه د بشری قاچاقو مخنیوي لپاره یو نوی عملیات په سویلی روم کې پیل کړی دی چې نوم یې سوفیا ایښودل شوی دی دوی غواړي د هغو کښتیو مخه ونیسي کوم چې په غیر قانوني توګه غواړي د انساني قاچاقو کې او اروپایي هیوادونو ته ننوځي. او د دې تر څنګ د آسټرالیا سترې محکمې هم د کډوالو دغه کرکچ یوه غټه ستونزه د دوی سیستم دپاره بللې ده. زموږ همکارې محمد جلیل په دې هکله نور تفصیل په دې رپورټ کې داسې راکوي.
یورپی یونین په بحیر روم کې د کډوالو قاچاق کوونکي کښتو لار نیولو لپاره یو نوی اپریشن شروع کړی دی. د اپریشن سوفیا په نوم شروع شوی دی. اپریشن لاندې به د نیوی بیړو ته اجازه وي چې د انساني قاچاق په شک کې د یوې کښتۍ تلاشي واخلي، دا نیولی شي او یا د دې لار بدله کړي. پخوا به یورپی یونین په سمندر کې د بیړو د نگرانۍ او امدادي کارونو باندې توجه ورکوله، خو روان کال د شام، عراق او نورو ځایونو نه یورپ ته د رسېدو هڅه کوونکي د کډوالو غټه شمېره په سمندر کې ډوبه شوې ده چې د دې وروستو د اپریشن شروع کړی شو. روان کالو سپورې 1,30,000 نه زیات کډوال یورپ ته رسېدلي دي او نږدې 2,200 په سمندر کې ډوب شوي. په دومره غټې شمېرې کې د کډوالو یورپ ته د رسېدو له وجې په یورپی یونین کې یو قسمه بحران پیدا شوی دی او د دې حل روباسلو په لړ کې غړي ملکونه متضاد رایې لري. د جرمنی چانسلر اینګلا مارکیل او د فرانس صدر فرانسوا اولاند به نن د اروپایي پارلیمان وړاندې د کډوالو په مسلې خبرې کوي چې له وجې د دویم نړیوال جنگ وروسته لومړي ځل د کډوالو دومره غټه شمېره یورپ ته راغلی ده. د تیر نهې پرس د کډوالو لپاره د ملګري ملتونو های کمشنر په اروپایي اتحاد غړو ملکونو غږ کړی چې دا خبره یقیني کړي چې د مهاجرت پالیسۍ باندې کیدونکې ټولو خبرو تر بنیاد دی د کډوالو انساني حقونو تحفظ وي. اخوا د آسټرالیا سترې محکمې د سمندر په لار راتلونکي پناه غوښتونکو د جانچ پړتال نظام ته راپیخو قانوني مسلو هوارولو باندې غور کوي. ستر محکمې ته دا مسله د یوې بنګلادیشي ښځې لخوا وړاندې کړې شوه، څوک چې نورو جزیرې نه آسټرالیا ته د علاج لپاره راوستې شوه او اوس هغه وایي چې هغې لپاره واپس تلل خطرناک دي. په کینبرا کې وکیلانو اوس عدالت نه پوښتلي دي چې آیا د آسټرالیا حکومت لپاره دا جایز دي چې د ملک بهر د جانچ پړتال مرکزونو سره مالی مرستې وکړي او دوی ته پناه غوښتونکي ولیږي. آسټرالیا د یو شمېر نړیوال معاهدو لاندې سالانه 43,550 خلکو ته د کډوالو ویزې ورکوي. په 13 سپتمبر میاشت کې حکومت ویلي وو چې د شام او عراق نه به اضافي 2,000 کډوالو ته آسټرالیا ته د راتلو اجازه ورکول کیږي.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. ورلد بینک یا نړیوال بینک اندېښنې څرګندې کړې دي چې په افریقایي هیوادونو کې چې کومه د ګرانۍ کچه ده هغه د 2009 کال نه را پدې خو تر ټولو ښکته کچې ته غورځېدلې او د هغې وجه دا ښودلې ده چې نړیوال کم خوراکي توکي دي، کم سیزونه دي، د هغې قیمتونه ډېر په بره باندې تللي دي چې د افریقایي هیوادونو په اقتصاد یې ډېر بد اثرات غورځولي دي. تفصیلی اورو د ډیو رډیو د همکارې انیلا خالد نه.
د افریقي مشهور نارا افریقا رایزنګ، یعنی چې افریقا به مخ په بره ځي، ښکاري داسې چې د مسلې ښکار شوې ده، ځکه چې ورلد بینک د نوي رپورټ تر مخه د افریقي اقتصادي وده سخت کال 3.1% ته راپریوتې ده. افریقي د پاره د ورلد بینک نائب صدر مختار ډیوپ وایي چې د دې بنیادي وجه ښکاره ده او هغه د په نړیواله سطح د مال قیمتونه راغورځېدلي دي او دې د افریقانو ملکونو په معیشتونو ډیر اثر غورځولی دی، ځکه چې ډیر ملکونه د خپل خام مال په برآمد اړتیا لري.
دا وخت نړیوال حالات په بدلېدو دي. د افریقا او نړۍ په اقتصادیاتو کې سوړوالی راغلی دی او د دې سره د مال نرخونه په تیزی سره مخ په کښته روان دي او دې حالاتو د افریقایي ملکونو لپاره یو شمیر ستونزې راپورته کړي دي.
خاغلی ډیوپ وایي چې د دې اقتصادي بدحالۍ سببونه د چین په منډهو کې د مال کم نرخونه، د نړۍ د مالیاتو بدحالي او افریقانو ملکونو ته د بجلی د کمی سنگین حالات دي. په عالمي سطح د راپورته کیدونکو منډهو انتظامی ډایریکټر مارټین ډیویس وایي چې داسې پالیسیانې اختیار کړي چې تر ډیرې مودې پورې معیشت ته وده ورکوي او دا په خپل ځای محکم وساتي. نوموړی وایي
This needs to be a wake-up call. Countries in our region, amongst many other regions, also think Latin America particularly, have become...
د دې لپاره ملکونو ته د وشېدو د ژغ کولو ضرورت دی. دا هیوادونه که زموږ په سیمه کې دي یا بیا په نورو سیمو کې او یا که په ځانګړې توګه په لاتینی امریکا کې دي.
اقتصادی ماهرانو پیشنگوئی کړی دا چې د تیلو کم نرخونه به تر سمودی پورې جاری وي، خو دغه خراب حالات د افریقانو ملکونو لپاره د خیر خبره ثابته شوه.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې وخت کې اوس هم وخت شوی دی د یوې ادارې چې د امریکا حکومت نظر څرګندوي.
امریکي اوس په واشنگټن کې د امریکي او د هندوستان ترمنځ په لومړي ځل د اهمو خبرو اترو په کېدو خوشحالي ښکاره کړې ده. د امریکي صدر باراک اوباما نیویارک کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره د ملاقات نه پس ویلي دي، مونږ خپلو کې دوه اړخیزه تعلق نور زیات کړی دی. مونږ د امریکي او هندوستان ترمنځ یوې نوې ملګرتیا ته د ودې ورکولو پاخه لوزونه کړي دي. د امریکي او د هندوستان ترمنځ په اهمو خبرو اترو کې دواړو ملکونو د وړاندې نه خپلې مضبوطې اقتصادي ملګرتیا له د نورې زیاتې ودې ورکولو په لارو چارو خبرې اترې کړي دي. د مال او د خدمتونو په مدونو کې د امریکي او د هندوستان ترمنځ تجارت د کال 2000 نه را پدې خو 15 چنده زیات شوی دی او دا د سلو ارب ډالرو نه اوړېدلې دی. د امریکي د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په راتلونکو لږو کلونو کې د دې تجارت 1500 ارب ډالرو ته د اوچتېدو قوي امکان شته دی. د دوه اړخیزه تجارت زیاتېدو سره دواړو ملکونو کې د روزګارونو پیدا کېدو هم روښانه امکانات شته دی. د سلامتیا د معاملو په حواله دواړو ملکونو خپلو کې د نورې زیاتې ملګرتیا د جاري ساتلو فیصله کړې ده. دواړه ملکونه تر لسو کالو پورې د یوې دفاعي اډانې په جوړولو او د ایشیا بحر الکاهل او بحر هند په سیمو کې د سلامتیا په لوري د یو شریک نظر په لرلو سلا شوي دي چې په سیمه کې د سلامتیا د جهازرانې د قانون په روغه سازه د اختلافاتو د اوارولو او د اقتصادي پیوستون ساتلو معاملې هم پکې شاملې دي. امریکا هندوستان ته د دفاعي سازو سامان ورکولو د لویو ملکونو ځینې یو دی. دواړو ملکونو جدید دفاعي نظام لا د ترقۍ په ورکولو کې خپلو کې د ملګرتیا په جاري ساتلو هم سلا یو کړې ده. د توانایي په مت کې دواړه ملکونه د صفا سوترا او د کم خرڅه توانایي پیدا کولو تکل کوي. ښاغلي کیری زیاته کړه چې دا هر چا ته معلومه ده چې د صفا سوترا توانایي د پیداوار مطلب دا نه دی چې ترقۍ یا چاپیریال کې بګینی یو مد خوخولی شي. بېشکه چې دا دواړه کارونه په یو وخت هم کېدی شي. امریکې د هندوستان په بجلی ګورونو کې د بیا بیا استعمالیدونکو توانایي د زیاتولو لپاره یوې 15 کلیزې منصوبې له د 3 کروڑ ډالرو ورکولو لوس کړی دی. بلخوا امریکې او هندوستان د سمندرونو د تحفظ په موضوع نوې خبرې اترې شروع کړې دي او د انټرنیټ د انتظام چلولو په اهم مت کې هم خپلو کې ملګرتیا جوړی. جان کیری د خپل تقریر په اخیر کې اوی چې مونږ په یو اتفاق داسې دنیا وضع کولی شو چې هغه به زیاته محفوظه، امنناکه او سوکاله وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.